په پېښور کې د غرم د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشهور به د مشال خبرونو سرټکی د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه راغونډو شو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د بدامنۍ مخه ونیسي. د روس د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روس د سفارت مخې ته وشوه. په کینیډا کې دوه مشکوک کسانو لس تنه په چړو وجلي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه راغونډو شو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د پراخېدونکې بدامنۍ مخه ونیسي. دا احتجاج د سپتمبر په 14مه خیبر سیاسي اتحاد رابللی و چې په ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړی و او د بدامنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري زاهد الله پردي مشال لیریو ته وویل دوی ځکه احتجاج کوي چې په سیمه کې بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي.
د دریو میاشتو نه چې کومه وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوې وه، ټارګیټ کیلینګ وو، خلک یېرول شول، هغوله ټلیفونونه راتلل. سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوري توګه مونږ دغو خلکو دغو واکمنو خلکو نه د امن مطالبه وکړو چې کوم زمونږ د امن ذمهوار دي.
خود خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف د سپتمبر په 14مه مشال لیریو ته ویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي او په صوبه کې د حکومت ضد ذهن سازی کول غواړي. د زیاته کړه چې حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. د روس د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روس د سفارت مخې ته وشوه. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. بلخوا طالب چارواکو په دې برید کې د یو افغان وګړي د وژنې او د لسو نورو د جوبل کېدو پخلی کړی. له دې مخکې د روس دولتي خبري اجانس ریا نوویستی راپور ورکړی وو چې د روس د سفارت یو ډیپلومیټ او یو ګارډ په یوه چاودنه کې چې ظاهرا یو ځانمرګي حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په یو غږیز پیغام کې مشال لیډیو ته وویل چې د روس د سفارت مخې ته یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي ددران په وینا خپل هدف ته د لرسېدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. خالد ددران په پیښه کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د لسو نورو ژوبل کېدل هم تایید کړل. سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده. تر اوسه د یادې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. چارواکو نن د سپتمبر په 15مه ویلي چې تیره شپه د افغانستان په شمال مشرقي برخو کې راغلي دلدلي لږ تر لږ 8 کسان وژلي دي. په کونړ ولایت کې د گورنر ویان مولوي نجیب الله حنیف خبریالانو ته ویلي چې ممکنه ده د مرګ جوبل شمیره زیاته شي. په رختر کچا د 15.3 درجې د دلدلي د جلال آباد ښار سره نږدې سیمې د ګل په سهار پر وخت وهلي دي. د والي ویان مولوي حنیف زیاتوي چې د اتوار په شپه چې د ګل په شپه راغلي دلدلي ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د روان کال د جون په میاشت راغلی دلدلې د هغه هیواد په شرقي برخو کې لزرو نه زیات کسان وژلي وو او یو شمیر ودانو ته زیان رسولی دی. نن سهار د هنګري د جنوبي سیمې په یو کلیواله برخه کې یو ریلګاډي موټر وهلې چې لا جنگیدو له امله 15 کسان وژل شوي. پولیس وایي دا پیښه په کونفیرتو کلی کې د ریلګاډي په پټلۍ په تیرېدونکو سړک شوي. 15 واړو کسانو د پیښې پر ځای کې ساور کړي. د ریلګاډي انجینیر د وړو وړو ټپونو له امله روغتون ته وړل شوی دی خو د ریلګاډي هیڅ مسافر ته زیان نه دی رسېدلی. په دې کلیواله سیمه کې د تیرېدونکو سړک باندې هیڅ برقي اشارې او یا دروازه نه و لګېدلې. د کینیډا پولیس په هغو دوو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې د سپتمبر په 14مه هلته لس تنه وجلي او 15 نور یې ټپیان کړي. پولیس وایي د مشکوکو کسانو د سپتمبر په سهار وختي د ځایي خلکو په هغه سیمه کې دا کسان په چړو وهلي چې لږ خلک پکې ژوند کوي. د دوی په وینا دا کسان په 14 بیلابیلو ځایونو کې په نښه شوي دي. دا د کینیډا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو په یو بیان کې ویلي چې دې ډارونکي برید ورته ټکان ورکړي او سخت یې خفه کړی. پولیسو د مشکوکو کسانو تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دوی کې یو ډیمن سینډرسن نومیږي چې یو 30 کلن دی او بل میلس سینډرسن نومیږي چې 30 کلن دی. خو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دې کسانو دا خلک ولې وجلي او ټپیان کړي. روستې خبر د لوبو پاړه پاکستان د کرکټ پاسیا کپ کې ویګا هند ته په 15 وکټونو ماتې ورکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 102 منډو هدف ورکړ، کوم چې پاکستان په شلم اوور کې د 15 لوبغاړو په سر پوره کړ. په ټورنمنت کې نن د آرام ورځ ده او سبا به هند له سریلانکا سره لوبه کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه ول مجید بابر اوریدل اوس پر شوریدون کو رپورټونو ته د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع ولس د نامنه پر ضد په پرونی هلارون کې غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی سیمه امن کړي. د دوی په وینا کې حکومت د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه وانه غستل نو د احتجاجونو لړۍ به لا پسې پراخه کړي. دا لغه وروسته چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نامنه پر ضد ورته احتجاجونه شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی په خپلو سیمو کې له هدفي وجنو کلنګ اخیستنې او د نامنه د نورو پیخو لوجه پتنګ شوي دي، خو حکومت وایي د خیبر حالات دومره هم خراب نه دي لکه چې خلک یې په اړه اندېښنې ښیي. د صوبایي حکومت یو ویان وایي سیاسي ګوندونه د دې احتجاجونو له لارې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. بوریوال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
دا د خیبر ضلع په باړه کې د امن لاریون په نامه د راغونډو سوو هغو خلکو ژغ دی چې د بدامنۍ پر ضد شعارونه ورکول. دا احتجاج د سپتمبر پر 14 خیبر سیاسي اتحاد رابللی و چې په باړه لنډی کوتل او تیرا کې په یوه ورځ وسو. په باړه کې د خیبر سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري زاهد الله اپریدی مشال رډی ته وویل دوی ځکه احتجاج کوي چې په سیمه کې یا بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي.
چې کومه وقفه په وقفه دا بدامنی خوره شوی وه، ټارګیټ کیلنګ وو، خلک یې راول شول، هغوله ټلیفونونه راتلل. نو موږ مخصوص کړه چې امن نشته او په خلکو کې یو تشویش پیدا شوی وو او ډیر خوف او حراس پیدا شوی وو. سیاسي خلک او باړه سیاسي اتحاد په دې مجبور شو چې د پاکستان تعین او د قانون لاندې په جمهوریت توګه موږ داغو خلکو داغو وکمنو خلکو نه دا امن مطالبه وکړو چې کم زمونږ د امن ذمہوار دي.
زید الله پریدی وویل چې امن پر ځای کول او ساتل د ولس نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. د زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنې ته پام ونه کړ نو دوی به د احتجاج لړۍ پراخه او سخت کړي.
او کچیرې دا ترهګری ختم نشوه، دا ټارګیټ کیلنګ ختم نشو، دا بتاخوري ختم نشوه، دا تشویش و دا خوف ختم نشو او حالات نارمل نشول، پالیسی سازو په دې غور ونه کړو، نو انشاءالله چې موږ په میټینګونو کې په اجلاسونو کې په دا متفق یو چې موږ دوی له پندونه او چندین ونډې کړي نو کمیاش درنه یو کتوی وي دا به موږ لګو او بیا به پاک افغان شهره چې د جمرود لنډی کوتل او باړې مینز دی په دې به موږ پر لټ لګو او هغه به بیا نه ختمېدونکي وي.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نور سیمو کې هم ولس د بدامنۍ پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې حکومت او امنیتي ادارو په صوبه کې پر پراخېدونکو بدامنۍ سترګې پټې کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر سیف د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل د دې احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي.
دا چې کوم په دې قبایلي سیمو کې کوم دا یو منظم شکل کې مظاهرې دي، زه خدا خپل ګڼم چې د دې شاته د امن د خواهش نه زیات سیاسي پوینټ سکورینګ دی. مرکزی حکومت چې دی نو هغه پکې ګوتې وایي او زموږ په صوبه کې د حکومت خلاف یو رایه عامه پیدا کوي. امن غواړي نو امن څوک نه غواړي، امن حکومت هم غواړي، دی هم غواړي، نو حکومت سره دې مستو کې حکومت سره دې تعاون کې.
له بیرستر سیف څخه مې وپوښتل چې حکومت او ولس دواړه امن غواړي نو دا خبره پر ځای ده کنه چې په سیمه کې بدامنی زیاته شوې ده؟ د په ځواب کې وویل
دی واقعي کم داسې بمونه خلاص شوي دي، هلته روټین والا واقعات کیږي. د روټین واقعات خو په امریکا کې کیږي او سوره ډکېته کیږي او غلاګاډي کیږي. په قبایلي سیمو کې امن دی، کله کله داسې یو واقع اوشي د ټارګټ کیلنګ واقع اوشي یا داسې څه دماکه اوشي، نو هغه خو لکه مطلب دا دی چې حکومت د مخنیوي کوشش هم کوي. دا مطلب خو نشه چې امن ختم شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سوات دیر بونیر او باجوړ کې په پرله پسې توګه د امن لپاره داسې اوږده پرلتونه سوي چې حکومتي چارواکي هلته پر ورتلو او لاغوی سره پر خبرو اترو مجبور سوي دي.
د بروال کاکړ رپورټو پرستو کې د خیبر پختونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې هم د امن بنوم لاریونونه او پرلتونه شوي دي. ولس ګڼي چې د سیمو ته تر هغې وروسته وسلوالو مخه کړي چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستان او طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي. پوښتنه دا ده چې دا ولسي پاڅونونه او پرلتونه پاکستان ته د وسلوالو د واپسۍ د مخنیوي او همداراز د امن په لړ کې څومره موثره ثابتېدای شي، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
دا آوازونه د کوز دیر د هغو لاریون کوونکو دي چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره یې د اګست پر 15مه احتجاجي لاریون کړی و. ځایي ولس دغه لاریون پس له هغې کړی و چې په سیمه کې په یو سیاستوال د برید نه پس په غرییزو علاقو کې د وسلوالو طالبانو موجودیت په ډاګه شو. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له مئی میاشتې راهیسې د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو مشرتابه سره د سولې خبرې اترې پیل کړي چې په نتیجه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ ډزبندي شوې او ولس دا ګڼي چې په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو واپسي د دغو خبرو اترو په نتیجه کې شوې او اندېښنه لري چې سیمه کې به له دې وجې یو وار بیا ناامني راشي. نو ځکه په سوات، دیر، باجوړ، مومندو او وزیرستانونو کې د بشپړ امن لپاره لاریونونه، مظاهرې او پرلتونه ترسره شول. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وسلوالو د مخنیوي او په سیمه کې د بشپړ امن لپاره دا ولسي هلې ځلې موثر دی او که څنګه؟ په جواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې دا لاریونونه او پاسونونه د ولس لخوا د امن په اړه اندېښنې او سمدستي رد عمل په ګوته کوي.
سبته مخکې کم چې طالبان روډ تروتی مټه کې او په دیر کې کم د ایم پی ایم باندې حمله وشوه، دا نه پس موږ ګورو چې په سوات کې، باجوړ کې، مومندو کې او په دیر کې خلک راووتل او د خلک په خپل راووتل. دا لیډرلس مظاهرې وي او دوی ته سیاسي جماعتونو لکه سپورټ هم نه وو، د خلکو په پله راووتل. نو دا ډېر امپورټنټ په دې اګله دي چې خلکو چونکې هغه خون ریزي او هغه امن امان کم ور صورتحال وای کتلی وو، دوی غواړي چې دا دور واپس را نه شي. او دا یو غټ پریشر دی په پاکستان په سیکورټي فورسز باندې او په حکومت باندې چې بھائی تاسو کوم مذاکرات شروع کړلي ٹی ٹی پی سره په افغانستان کې، دا کوم ډیټیلز دي هغه تاسو پبلک ته کوي.
د دې مظاهرو نه پس د اګست په 14مه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو سره په خبرو کې په دیر او مټه کې د راسرګند شو وسلوالو د موجودګۍ په تناظر کې د پوځي هلو ځلو او پس له هغې د سیمې نه د وسلوالو طالبانو افغانستان ته د ستنېدو اعتراف وکړو. بیرسټر سیف زیاته کړې وه چې حکومت وسلوالو طالبانو ته پاکستان ته د راستنېدو په اړه هیڅ اجازت نه دی ورکړی. خو په پېښور کې د انګریزي ژبې دی نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی په دې اند دی چې په اصل کې سوات او نورو سیمو ته وسلوال طالبان پاکستان راوستي وو.
پاکستان زما دا خیال دی چې غوښتل چې هغه د خلکو نه بزګوري پاکستان کې، خاص کر پښتنو سیمو کې چېرې خلک ورته سمره منډل تیار دی چې فرض کړه دا خبرې کامیابیږي څنګه چې مخته روانې وي او په ډېر خبرو باندې دوی ورسره ټریننګ جوړ شوی وو. نو بیا دوی دا غوښتل چې یاره که فرض کړه دا خبرې کېږي او معاهده کېږي او بیا طالبان راضي واپس، ځکه چې طالبانو خو دا هم یو شرط چې مونږ به راضي واپس خو اسلحې سره، مونږ شکست نه منو چې مونږ اسلحه دو. نو دا یې دا مطلب چې مونږ شکست منو، دا شکست به نه منو او بیا چې دنو که مونږ راضو څنګه راضو.
بلخوا په پېښور کې د مشرق ورځپاڼې خبریال عرفان خان په دغو ولسي لاریونونو کې په ګڼ شمېر د ځوانانو ګډون ته په اشاره وایي چې د امن په حواله دا یو نوی رجحان دی.
چې کوم دا د امن او امان حواله سره مونږ د عوامو جذبه ګورو، نو بیا خاص کر په دې کې کوم ځوان کول دی هغه زیاتره د خپل سوشل میډیا په ذریعه باندې د پیغامونو خپاره کی او په هغه کې د ګڼ شمېر کې خلک راضي شرکت کوي. نو یو خدای چې کوم خلک شرکت کوي هغه دي چې ځوان کوي په دې کې ډېر زیات دی چې کوم مخکې نو دویم چې کوم د امن او امان صورت حال دی که قبایلي سیمې دي یا که بونیر دی، نو او ټارګیټ کلینګ زیات شوی دی، خلک وټلی کېږي، ریاست هغه پښتنه نه کوي، ریاست په هغه کې ناکام دی. موږ په اول ځل ګورو چې دا خلک چې کوم راغونډېږي قبایلي سیمو او د مختلفو سیمو هغه صرف په خپلو علاقو کې په خپلو ځایونو کې امن غواړي.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د خبرو اترو په نتیجه کې به په افغانستان کې میشته د کلدم تحریک طالبان وسلوال پاکستان ته راوستل کیږي او کنه، خو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د ممکنه تړون په اړه یو لیکل شوی سند مشال ریډیو ته په لاس ورغلی چې پکې دواړه خواوې د نگران مصالحتي د زیانونو پوره کولو او د قیدیانو لپاره د څلورو کمیټیانو په جوړولو سلا شوي دي. په سند کې لیکل شوي چې ټي ټي پي به له افغانستان نه پاکستان ته د تلونکو طالبانو نمونه له امنیتي ځواکونو سره شریکوي او هغوی به ورته اسانتیاوې برابروي، خو د پاکستان حکومت په رسمي توګه د دې سند تصدیق نه کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی حکومت به تر هغه پارام نکینی چې د بلوچستان سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې نه وي رسولي. نوموړي دا خبره پرون د دې صوبې د دورې پر مهال کړې. بلخوا په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې د وختي نقصان د جاچ اخیستو لپاره سروې روانه ده او چارواکي وایي قزمونو خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي، خو د بلوچستان ځینې اوسیدونکي بیا د آفتونو پر وخت د انتظام ادارې د کارکوونکو د نه مسلکیتوب له وجې پر هغوی نیوکې کوي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
وزیر اعظم میا شہباز شریف د ستمبر په څلرمه نیټه و کوټ ترغلی او د کوټ د وای میدان څخه د ضلع مچ د بولان سیمې دوره وکړه. چیرچی هغه د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه په لوی کچه د سیمې بربادی او تباہی جاج واخستی، ځکه چې د دې څخه د کوټ او صوبې و نورو برخو ته د ګیس ورکولو دوه غټ پایپونه یا نلیکی هم اوبو وړي وې. دغه ډول په سیمه کې د بجلی 200 کې وی لس غټ تمبه هم نړیدلی دي. د دې سره سره د اورګاډي تاریخي پول نړیدلی پر کوم باندې چې کار پیل شوی دی خو لا پای ته نه دی رسیدلی. د دې کارو د کتنې پر مهال د وینا پر وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې په بلوچستان کې د پشکال د باران څخه په لویه کچه تباهي سوې ده او د هغه وروسته چې کوم مشکل وزر رامنځته سوې ده د هغه به په ګډه سره مقابله کوو. کله د مصیبت وخت راسي او چې کله دغه ډول سات راځي نو بیا ټوله کام سره یو موټی سي او ټوله په ګډه سره شپه او ورځ کار کوي او خپل وسایل کاروي. دغه ډول کامونه مشکل وخت څخه ځان استلای شي. بل خواته د حکومت سره سره د سیلاب ځپلو سره د غیر دولتي ادارو له لوري هم د مرستو لړۍ روانه ده. په دې اړه د جماعت اسلامي ګوند له لوري ویل شوی دی چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د سیلاب ځپلو سره د مرستو کار چسپانده کړی دی. د خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا عبدالله کاشمی د اګست په څلورمه نیټه په کوټ کې وی و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. وروسته د مشال ډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې هڅه کې دي چې تر ټولو سیلاب ځپلو پورې ځان ورورسوي.
موږ خو یو خراشن پیک موږ ورکړی دی، بیا موږ دیګونه د پخلاو تنظیم کړی دی مختلف اضلاعو کې. ډېر انسانانو ته تقریبا هغه تیار ورځې په شان ډوډۍ یا د مطلب خوراک تنظیم هغه موږ کړی دی او فیسلټیز د هیلت هغه ډېر هم دی. دا وخت موږ تقریبا کم از کم چې دی 30,000-35,000 انسانانو پورې دا وخت د هیلت فیسلټی چې دی هغه موږ رسولي.
بلغړی ته یو ځل بیا په صوبه کې د ناوړه وضعیت مخنیوي اداره پی ډی ایم ای باندې د نیوکو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د بالاچ لړۍ خپلوانو د اتوار په ورځ په کوټ کې وي خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت زیاته کړه که د پی ډی ایم ای سره تربیت یافته کسان وای نو بیا به بالاچ لړۍ نه مړ کېدی.
اوس دغه درخواست دی حکومت وخت سره وزیر اعلی صاحب سره چیف سیکرټری صاحب سره او منسٹر میرزا الله لانګو صاحب سره کم عمله پی ڈی ایم ایغه نایلو د دې نایلې ځواځه لیټ سو د دوړه روانان لخصه سو د دنیا سره د دې نایلې د وجې سره د دې خلاف یو اکشن خامخا به حکومت اخی چې مخته په فیوچر کې نور سوک نور بالاچ نور غلام یو سوک بزایا نس.
بالاچ لیډی د اگست پښپښته منی ته خورز مرسو کله چې د سریا پلوړ کاریز کې کچرا ټولون کې یو افغاني الګ په سیلابي او بو کې لسو د اغه د رایسول لپاره ور کاریز ته ور شو سوی وو. خود خپلوانو په وینا چې د پی ډی ایم ای د مرستو د نشتوالي له امله بالاچ خپل ژوند له لاسه ورکړی. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر هم خوشنۍ ښکاره کړې وه او د بالاچ د کورنۍ لپاره د 600,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. دلته ډیره کارپوان په دې باور دي چې د پشکل د بارانو څخه د صوبې په هغه برخو کې زیات زیانونه اوښتي دي چیرې چې په مندو او شلو کې خلکو قبضې کړي او کورونه یې جوړ کړي وو. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ګوال استوګن او یو قبایلي مشر ملک سرور خان پانیزی وویل چې د صوبې په ډیرو برخو کې د سیلاب ځپلو سره اوس هم د پی ډی ایم ای لخوا مرستې روانې دي.
بارانونه نه ولو نو هم خلق په عذاب چې بارانونه اوس هم خلق په عذاب او نقصانونه هغه دي چې دا زموږ له خپل لاس هم دي. په خوا به یو کور جوړېدی یو باغ به شول یو نو بیا اول وار د سیلاب لیار معلومه کړي چې سیلاب پر کمزګي راځي چیرې تلو هغه بیا خپل لیار ورکړل نو بیا به یې مینه جوړه کړل او یا بیا باغ کې شو اوس چې ورځي په مانده کې کوم باغ هم دي او کور هم جوړي بس او فوټ مانده ایریا ولا هغه نن سبا را 25-30 فوټ باندې ول
بلبلو ته د دوه وروسته د کوټ په ګډون د صوبې وزینو نور برخو ته د ګیس لړۍ بالا سوې ده، لکن د بجلی د بالی کار اوس هم روان دی چې له امله د کوټ ښار وزیاترو برخو ته 4 ساعته او کلیوالو برخو ته 1 ساعت بجلی ورکول کیږي او په نتیجه کې ادي ژوند هم تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د دې ترڅنګ د نن څخه د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي، کوم چې صوبایي حکومت د سیلابو له امله د اګست په 12 نیټه تړلې وي.
نایوب ترین رپورټو پاکستان کې وروستیو سیلابونو هلته میشت لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د خیبر پختونخوا سیند د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې څه باندې 400,000 افغانان اوسي. افغان کډوال بیا وایي سیلابي اوبو د دوی ځینې کیمپونه په بشپړه توګه لاندې کړي دي او اوسیدونکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د راپورونو لمخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لوی برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو این سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5-5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلی بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند یې خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلی او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کال کې نه دی الشمی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه الکی
نو دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو د کوارټ ضلع په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي او لشمینیا ناروغۍ په خپرېدو دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د دوی ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د ماشو ضد سپری او د دغو مرضونو په اړه پوهاوی ورکوي. د لاچای تحصیل چیرمین بیا وایي د اړوندو حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدلي او ترنه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې ده. د ممتاز بنګش رپورټ اورو.
د ډینګي او لشمینیا کنټرول روم فوکل پرسن ډاکټر هارون بیگا نوخته مشارې دو ته ویلي چې د ډینګي په مرض اخته شوی زیات کسان د یادې ضلع لچي تحصیل سره تړاو لري.
موږ سره کوهات کې اوسه پورې 23 کیسز دي، 23 کې 19 کیسز دي لچي نه دي او څلور کیسز چې کوم دي هغه کې دوا جرمې کې دي، یو مادرکوټ کې ده او یو بلیټن کې ده.
نوموړي زیاته کړه چې زیات شمیر کې په ډینګي مرض اخته شوی کسانو مخې ته راتللو نه پس د روغتیا محکمې یا د سیمې کې کور په کور خپلې ډلې لیږلې او د ډینګي ماشي د مخنیوي ګامونه یې هم پورته کړي.
زموږ اکټیویټي ډېره ښه زور او شور سره لګیا ده. تقریبا 23 ال ایچ ډبلیو لیډی هیلپ ورکرز چې کومې دي هغه په کورونو کې ګرځي او روزانه 400-500 کورونه هغه سکرین کوي.
د لچي تحصیل چیرمین احسان خټک مشالې ډیو ته ویلي چې د یادو ناروغانو درملنې لپاره د روغتیا اړوند مشرانو سره غونډې شوي. د ښاروالۍ محکمې په مرسته یې د ماشو وژلو دوا شیندلو کمپاین هم پیل کړی او ډیپټي کمشنر نه یې د لا نورې مرستې غوښتنه هم کړې ده.
بقاعدہ اویئرنیس پر رولو مختلف ٹیمونه تقسیم کړي او وومن کوم غادي ممبرز دی وغه ته ملي متا سو کور کور ته نوځي او ته چې د کوم وبو چون کې مش سره کېلت ته وبته لوي نه شنو هغه هغه باندې پاسنه ډکنه کې دی او سی بي سي ډیمانډ مکړې او ماشين والا ڈی سی سر نه ان شاء الله غابو شي وارد بندوباس مکړې دا ایم ایس سره میټینګ کړه دا نو ان شاء الله مش فل افورت دی چې دا 2015 کې چې کوم دا شهر غلې وټه مزه نظم باندې اربن والا نو دا شه ډیر موجه فټ کړو دا شه مش زیرو کړو.
د رختیا سانګي چرواکی وای چې ډینګي مرز ته یو ځنګړی ډولماشي په چچلو انتقالیږي. خلک باید په خپل کورونو او شاوخوا کې ولاړې اوبه وچکړي او کوم لوخو کې چې اوبه ذخیره کیږي باید پټې کړي چې ماشي پکې هګۍ نشي کولی. د روغتیا محکمې تر مخه تیر کال هم لچي تحصیل کې سلو نه زیات کسان په ډینګي مرز اخته شوي ول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې. مشال ریڈیو دا اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهمه غایدر تاوروم. د خیبر ضلع په باړه کې د امن لارون په نوم خلکو پرون پر حکومت غږ وکړ چې د دوی سیما کې د پراخیدون کې نام نه مخه ونیسي. د احتجاج خیبر سیاسي اتحاد بدلې و چې ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون وکړل او د نام نه پر ضد شعارونه ورکړل. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف بیا هم پرون د سپتمبر په سرورو مشالېډو ته وویل چې د احتجاجونو تر شا د ګوندونو سیاسي ګټې دي. د زیاته کړه چې حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. یو بل خبر چې هغه نوې هم د دادې چې د روس د سفارت دوه کارکونکو نن په هغه 14 کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته شوې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. بلخوا طالب چارواکو په دې برید کې د یو افغان وګړي د وژنې او د لسو نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی دی. د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران نن په یو غږیز پیغام کې مشال لو ته ویلي د روس سفارت مخې ته د یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان والو زبی خو د په خبره چې هغه خپل هدف ته تر رسېدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. اوس پر شو سندرې جادوګرې خبرونه ته د دې ونې پروګرام کې د یو پخوانی او مشهور پښتو فلم اوربل سندرې او د هغې د کیسې او کرکټرونو په اړه معلومات اوري. دا خبرونه باندې تاسو په تکراری توګه اوري. سړی مشای ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوی دي. دغه فلمونه چې د 1970 او 1980 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خیر لګي. کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکه نو تلپاتې شو. د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پیښور کې د یو سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رائټر نثار محمد خان صاحب زمونږ داجی صاحب یو مرګری د هغه زوی و او دا هغه وخت کې فلم ملم شروع کړه. نو حاجي صاحب ورته زموږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو د اول نه چلېږي. نو هغه ممتاز علی خان صاحب ورته چېره لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګي ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. نو بیا ورته حاجي صاحب وکړ یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده وي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا اوربل سټارټ شو. دا په لاهور کې شو بیا په سوات کې شو کالا کې منځوره کې دی. دې وخت کې به دا فلمونه جوړېده دا فوک کیسې یوسف خان شربانو ادم خان درخانه دا ټایپ فلمونه به جوړېده کم چې زموږ عام لایف دې د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه له دې لګېدی شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افتین تقریبا کال نه بره چلېدلی. بدر صاحب یوخیاغا و اصف خان و نعمت سرحد دیو لیکت میجر و دی ٹیم پور بدر منیر اصف خان یوزے فلم کی نور آ گئی. آ وقت یو دا کراچی ٹیم او یو دا لاہور ٹیم. اصف خان لاہور ٹیم کی و بدر صاحب یوخیاغا کراچی ٹیم کی. کیا جی سے ویجر داس یہ فلم چیزا تو الیکٹران پک نو بیا دا کراچی نه بدر صاحب و نعمت صاحب را او دلتا اصف خان صاحب امان صاحب دا کسان و سرش. او دویم اهم خبردار دی کې لیکت میجر صاحب چې کومونو پړومبی ځل ایز کامیډین کریکټر کړو. او بیا دی کې پړومبی ځل امیر غلام صادق هم غانی لیکلې وي. ان دې کې فلم سره ډیر نیوی نیوی خلک هم راغلي. بیا یاسین خان لیکته او بغي سوریا خان وا جانانه او نثار محمد خان صاحب پکې پخپل کار کړو. د رفیق شینوار صاحب میوزیک او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خطے دیو بخی کشور سلطان لکھتے ہو بخی یو نویتا خان یو گلوکار واغ واقعی
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیله مند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیری ښې موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي او دا کل جرم نه شي ختمېدی. امید دی چې دا به نور سیوا کېږي. پوره پاکستان کې تاسو که صرف پښتو فلمونه چلېږي. حکومت له پکار دي چې هره لږ غونتې د دې لږ غونتې هغه وکړي لکه سرپرستی وکړي لږ غونتې خامخا سیکورټي والا ورکړي. حکومت توجه نه ورکوي او پکار دي له خودي. ما مخکې فلمونه جوړ کړي دي. زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي په 71-72 کې بله که موږ واړو موږ سره مردان کې سره ما نندارن ما هغه ورځ کې به لکه فلم به شل هفتې وچلېږي. ٹوٹل بزنس روپئے 40-50 لاکھ روپئے جوڑ سے غلط جانے ڈائریکٹران بھی فلموں جڑی گی ٹینشن کی درے گھنٹے اور ملاؤ نہ جائے تو تفریح لگا فلم ملاؤ میوزیکم پکی
مشال رادیو سندر جادوگر خبرونه تا تاسو غوږی د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای. اوربل فلم او داغه وخت نور یو شمیر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې داغه سندرو او شاعرې د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زدا فکر کوم چې کفرس کا یو شاعری ژوند ته نیږي پای کې خلق خپل دړ درد محسوسول شي پر چار پیچر پر گلی لے شي نو آغ نغمه تر ژوندې پاتې کیږي او د پخوانو سندرو د خبر کې دا غبي سي په خپل ځمانې په زیرا چې دا نغمه څنګه د کلې کې دي پرې کې چې کم لیکوالو کفر کا غمغا مراد بابا یادو کمغا حمزه بابا یادو بیا موږ اندر غلام صادق یادو او دغه رنگ یوسپیاسی داسې نور خلک چې دی هغه دغه سندرې په داسې رسول کړی چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بله خبره دا ده چې موسیقي چې وه هغه هم داسې وه چې ژوندۍ موسیقي وه. زه دا وایم چې زیادې نغمې چې کومې ژوندۍ پاتې شوي دي نو هغه هم د استاد رفیق شینواري په موسیقۍ کې چې کومې نغمې را جوړې شوي دي نو تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. د هغې نه وروسته چې کومې نغمې په دغه دور کې ریکارډ کېږي نو یو خو دا ده چې په دې کې ژوندۍ موسیقي ډېره کمه ده. بل خو دا ده چې هغه استادان پاتې نه شو، هغه ټیونرز چې ورته موږ ویلی شو یا چې کوم خلک طرزونه جوړوي هغه پاتې نه شو، چې هغه داسې سرونه وچړي، داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند ته زوال لري. اوس خلک په منډه دي، هغه وخت کې خلک په منډه نه وو، هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او داغې سره به خواري کوله. ما ته خیالېږي چې یو یو نغمه به په دو دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نه شي کولی او چې په کوم لیکنه کې او په کوم موسیقۍ کې خواري نشي نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زیادہ لایک زیاتوی د اوربل او د هغه وخت د نور یو شمېر فلمونو د کامیابۍ تر شا د هغه پزله پوری کیسې، مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره د دغه فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولي دي چې کتونکو ته د هغه د ژوند او چاپیریال بشپړ انزور وړاندې کړي. په
یو فامنګ د غړو چې د دغه وختونو فلمونه چې د هغه قصو ته په باکره خیال کول شو، د هغه مکالمې ته په خیال کول شو نو بل خو دا ده چې د موسیقي سره مو خواري کول شو. یوازې دا نه ده، زموږ په ګاونډي هېواد کې د خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغوی به دا به داسې بېزار نه ګڼو، بلکې دا به یو کار ګڼو. او د دغه فلمونو چې کومه کامیابي او پای کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لویه برخه ده، د هغې امکان نه شي کېدی، ځکه چې څنګه به دغه نغمې رالی نو هغه به په ټول چارچر چل کې په ټول پښتونخوا کې دومره مشهور شوي چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې مونږ به دا خبره کوي چې موسوې دا یعنی سکرپټ، مطلب دا ده چې کوم لیکنه خو شي او د هغې سره هغه رنګ خواري وشي، د هغې سره هغه رنګ ادایګي وشي نو هغه خامخا خلق بیا قبلې او ضرورت غورځېږي. بله خبره دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارانو په اړه به زه وایم چې هغې به د هر کردار سره دومره انصاف کاوه چې تا ته به په کردار کې بېخي هغه انسان ښکارېدو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا د هغې پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی اله متاثره کېدی شي چې هغه یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کړي نو اله هغه نغمه امر شي، هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي، خو کاش موږ له داسې درون یا داسې د قدر وړ سور کړو به خامخا کړو.
د پښتو فلمونو ستوری شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې صنعت سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کم لیٹسٹ ٹیکنالوجی دا لیٹسٹ سینماگان دی نو هغه زمګه په پیښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکٹر چې کم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه. دا د ګورنمنت دی موارزه چې هغه چرته کې هاوسینګ سوسایټي جوړیږي یا چرته پلازه جوړیږي هغه کې چې کم ډیجیټل سینماگان دی دا جوړ کې نو دې سره به پښتو فلم نور مخکې لاړ شي. ګورنمنت لا پکار دی چې په هر ښار کې سینماگان جوړ دې کې به زمګه فنکار ته ډیر لوی فائدہ وشي. چې کله سنیما نو فلمونه به ډیر جوړیږي چې فلمونه ډیر جوړیږي نو خلکو ته به روزګار ملاویږي چې روزګار ملاویږي نو هر سړی به خوشحاله.
ریډیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښه کولو له چارو سره مرستې ته حاضر شي. لایک له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمي صنعت د ودې لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې منځ کې الله تعالی وکړي او امن یقیني شي. اوس خو د بدبختی خبر را ده چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي. خلک پاغې باندې لګیا دي محلونه جوړوي پاغې باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بین ځي. دا ډېره د بدمرغۍ او د بدبختی خبره زموږ لپاره. کم چې باشعور خلک دي هغې فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدا چې دي هغه زمونږ د پښتنې خاورې سره تعلق نه لري. هغه چې فلمونه په کوم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زمونږ کلکه نمایندګي نه کوي تر څو پوه شي د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري چار لري خلقته تکړه خلقته سفر کاغذ د پښتو احساس لري د پښتو ژبې احساس لري د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغې ته څه ورکړي دي هغې خامخا والا درناوی ورکړی دی خو دا به اوس په هغه خلکو باندې منحصره چې هغه دې میدان درش شو دوی مدا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرچ کوي نو زه دا خیال کوم که فرق هغه د فلم کوم ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي او کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري نو خامخا به ټرین واپس راځي خو دواړه خلک چې دي یو خو هغه خلک چې هغه وس لري پښتانه دي بل دا چې حکومت چې کوم د پښتو دعوتګر خلک دی او د پښتو په نوم باندې زه به دا وایم چې سیاست کې یا هر څه چې کوي چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی رادیو دی نو فلم پای کې ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې یو خو د حکومت لخوا بل د هغه پښتنو ته چې کوم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبري واورېدې. د خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
ಮಾಡಿದ ಸರ್ಗುವರ್ ಮಾನು ನಾ ಕಾಡಿದಿನ چې سری کې